کړې مشه وخت سهار 10 بجې نن د جمعې مبارکه ورځ او د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. دلته په پراک کې د سهار 9 بجې دي چې د پېښور د سهار 10 بجو سره سمون خوري. تر 11 بجو په دې خبرونه کې د خبرونه لرو، له خبرونو وروسته رپورټونه دي او په دویمه نیمه کې د مشال رادیو مجله اورېدلی شئ. د دې هر څه د اورېدو لپاره راسره پاتې شئ. په لکی مروت بنو باجوړ کې د پولیسو پر لاتن هم دوام لري. د افغانستان په دایکونډي ولایت کې 14 کسان په یو برید کې وژل شوي دي. ډونالډ ټرمپ وایي له کاملا هیرس سره په کومه بله مناظره کې برخه نه اخلي. د خبرونو تفصیل: په لکی مروت بنو باجوړ کې د پولیسو پر لاتنن هم دوام لري. د بنو باجوړ پولیس حکومت ته خپل مطالبې وړاندې کړې دي. د باجوړ پر لاتکونکو پولیس سرتیرو حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړی چې د هغوی غوښتنې د پکیومني کنن او هغوی به د پولیو د ټیمونو له حفاظت نه بایکاټ وکړي. دوی د لقمان په نوم دغه پولیس سرتیری د قاتلینو د نیولو غوښتنه کوي چې د سپتمبر په 11 په ملاسدګۍ سیمه کې د پولیو له یو کارکونکي سره یو ځای وژل شوی. دوی دارنګ غوښتنه کوي چې د پولیو په ساتندوی ټیمونو کې د پوز او اف سی ساتيري هم شامل کړي شي. د باجوړ د پولیسو ځلی افسر وقاص رفیق رسنوي ته ویلي د پولیسو غوښتنه به منل کیږي. هلته د بنو د پولیس لاین مخې ته په پرلت ناسو پولیس ساتيرو هم حکومت ته خپل غوښتنه وړاندې کړي دي. دوی وايي په ډومیل کې د وژل شوی پولیس ساتيري وژن کې دی ونیول شي. د پولیسو کنټرول خونو تاڼو ته د پوزي او استخباراتي چارواکي نه ورزي او پولیسو ته اجازه ورکړل شي چې لنیول شو وسلوالو خپل پلټنه وکړي. د بنو پولیس مشر وایي په پرلت کې د ناسو پولیس سرتیرو د مطالبو فهرست یې ترلاسه کړی دی او وړاندې به یې له اعلی چارواکو سره شریک کوي او د مسلې یو حل به راوباسي. په لکی مروت کې بیا پولیسو د سپتمبر له 9 نیټې راهیسې کراچۍ ته تلونکې لویه لاره انډس های وې د احتجاج په توګه تړلې ده. دوی په ښکاره د پوځ نوم اخلي. وایي پوځ د هغوی په چارو کې مداخله کوي. پوځ او د استخباراتي ادارو چارواکو لا د لکی مروتو د پولیسو د تورونو او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون غړي عبدالله خان ویلي د تحریک انصاف کوند د هغه دریز ملاتړ کوي چې پوز دې په سیاسي او پارلماني چارو کې مداخله نه کوي. خو د یاد ګوند مشرانو دغه په وینا په خپل دې تلار هواره کړې ده. نوموړی وایي عمران خان نه یوازې د خپل وزیر اعظم پر مهال بلکې اوس هم د اسټبلیشمنت سره د خبرو لیواله ده.
هغه بل خبر نه کوي چې څه خبرې نه کوم بغیر د اسټابلیشمنت نه نو له هغه پوهه کوي ته چا سره خبرې کول وړي. د یو طرف ته ستا لیډر وي چې اسټابلیشمنت سره خبره کوم او بل طرف ته دوی د اسټابلیشمنت خلاف خبرې کوي. نو دا په پالیټکس څوک ډریک کوي.
د عبدالله خان د سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلی دي چې پرون هم په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په ملکي چارو کې د پوځ د مداخلې په اړه بحث وشو. د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویان د وایي د هیواد بهرنۍ پالیسي د مرکزی حکومت په واک او اختیار کې راځي او دا د پاکستان د حکومت امتیاز دی چې خپل خارجه پالیسي تعقیب کړي. ممتاز زهرا بلوسی د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. له نوموړي یو خبریال پوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي چې هغه په خپل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د خبرو لپاره پلاوی لګي، نو د مرکزی حکومت په دې اړه نظر څه دی؟ ممتاز زهرا بلوسی په جواب کې ویل په پاکستان کې چې د هر عوامي شخصیت له خوا کوم وړاندیز مخې ته راځي، نو حکومت به پرې غور کوي او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره به کومه پریکړه کوي. بل پلو د جیو تلویزیون د یو خبر له مخې د خیبر پښتونخوا لومړي وزیر علي امین ګنډاپور پرون په پیښور کې د طالبانو د حکومت د کونسل جنرال حافظ محب الله سره کتلی دي. په دې ملاقات کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او نورو دوړخیزو معاملاتو باندې خبرې شوې دي او ګنډاپور ویلي د پاکستان مرکزی حکومت باید یو جرګه جوړه کړي او افغانستان ته ولیکي. د افغانستان په دایکونډي ولایت کې د سیمایزو سرچینو په وینا پرون لږ تر لږه 14,000 ملکی کسان په یو برید کې وژل شوی دي. ایف پی اژان سوازادي راډیو لیکي چې ناپیژاندو وسلوالو د دایکونډي غور په سړک د دغه ولایت اوسیدونکو موټر ودراو او ډزې ور باندې وکړې. د سیمې یو اوسیدونکي د نوم پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار ته پر لاره وو چې د کربلا زیارت کوونکو ته هرکلی ووایي چې په کمی ناستو کسانو پرې ډزې وکړې. 14 کسان وژل او 4 نور ژوبل کړل. د دې برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې قبول کړی دی. په افغانستان کې وخت نا وخته په هغو عملو کې چې شیعه وګړي پکې په نښه کېږي د داعش خراسان ولایت څنګه دخیله ګڼل کېږي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو بیان کې ویلي دي چې هغه به له کاملا هیرس سره په کومه بله مناظره کې برخه وانخلي. د امریکا د 2015 کال ولسمشریزو ټول ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا کاملا هیرس په میدان کې دي. دوی دواړو د سپتمبر په 10 په فیلاډلفیا ایالت کې لومړی مناظره کې برخه اخیستې وه. ډونالډ ټرمپ پرون په ټولنیزه رسنۍ ټروت سوشل ولیکل چې دریمه مناظره به نه ترسره کیږي. نوموړي له کاملا هیرس نه وړاندې په جون میاشت کې جو بایدن سره په انتخاباتي مناظره کې برخه اخیستې وه. ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې ویلي چې له کاملا هیرس سره دغه مناظره د هغه یو له خو بلکې شاید یو له غوره مناظرو څخه وه. د خبرونو پای بیا هم ستړي مشي. خبرونه مو واوریدل او اوس هم رپورټونو ته به مخه کوو. خو په دوه منی مای کې تاسو ته پاره ونی زه خبرونه د بی خبرونه اوریدل شي تاسو د مشال رادیو مجله اوس هم دغه رپورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پرون په دریم ورځ هم په سیاسي معاملو کې د پوز د مداخله په اړه بحث وشو. د دې بحث وروسته لاغه سر راپورته کړ چې د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف ځینې پارلماني غړي ونیول. په پرونی بحث کې د تحریک انصاف غړو په سیاسي چارو کې د پوز پر مداخلت نیوکه وکړي. خو د اپوزیشن مشر عباد الله خان مشال لړیو ته ویل عمران خان د خپل وزیر اعظم پر مهال د پوز او استخباراتو پلوي او هغوی ته په سیاست کې د مداخلې ډېرې لارې پرانستې وي. د پاکستان د پوز تازه دریځ په دې اړه مخته نه دی راغلی. خو تر دې په خوا یې په وار وار ویلي چې پوز د ملک لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي او په ملکي چارو کې د جمهوریت ملاتړ کوي. له پېښور غلام غوث رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د جلسې وروسته د تحریک انصاف د ځینو پارلماني غړو د نیولو په سر د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په درېمه ورځ هم د حکومتي غړو لخوا په یاده معاملې کې په پوځي اسټابلیشمنت د مداخلت په اړه تود بحث ترسره شو. د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د سپتمبر په 12 د حکومتي غړو د سرګندونو په جواب کې صوبایي اسمبلی ته تفصیلي وینا وکړه او هغه وویل چې په اصولي توګه هغه د تحریک انصاف د موجوده دریس سره اتفاق کوي چې په سیاسي او پارلماني چارو کې د پوز مداخلت نه لري پکار. خو په عملي توګه چې کله په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت عمران خان پوز او استخباراتي ادارو ته په خپله د مداخلت کولو ډېرې لارې پرانستلې وې. هغه د خپل دغه سرګندونو په اړه د مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د استخباراتي ادارو سره عمران خان ډيري نږدې اړیکی لري او په پارلمان کې د استخباراتي ادارو لپاره د ناستي یوځې هم ورکړې وو او اوس په زندان کې هم د دریز لري چې کده خبرو اترو د لاري د معاملاتو حل کولو هڅه کیږي نو هغه به د حکومت سره نه بلکې د پوزي اسټابلیشمنت سره مذاکرات کوي.
هغه بله خبره نه کوي. هغوی چا سره خبرې نه کوم بغیر د اسټابلیشمنت نه. اول هغه پوه کوي د چا سره خبرې کول غواړي. یو طرف ته ستا لیډر وي زه اسټابلیشمنت سره خبره کوم او بل طرف ته دوی د اسټابلیشمنت خلاف خبرې کوي. نو دا په پالیټکس څوک ډریک کوي.
عباد الله خان زیاته کړه چې د پارلمان د بالادستۍ ترڅنګ په پښتونخوا کې تر ټولو مهمه مسله د امنیت ده چې حکومت ورته توجه نه کوي او په لکی مروت او نورو سیمو کې چې په دې مسله د پولیسو کوم احتجاجونه روان دي نو صوبایي حکومت د دې معاملې د حل کولو لپاره تر اوسه هیڅ کردار نه دی لوبولې.
په کار د صوبایي چیف ایگزیکټیو لارج یا پولیس سرکی نشته چې څه ایشو دي څه پرابلم دی او سره خبره وکړي. هغه سره بیان نه ورکړي. مو خپل خبرو کې دا وی چې د سیاست آغاز هم عمران دی انډ هم عمران دی. دغه نه بغیر بل خبره نه کوي.
په حزب اختلاف کې د عوامي نېشنل ګوند د باجوړ د سیمې غړي نثارباز هم د امنیت په مسله د پولیسو د روان احتجاج په ذکر کولو سره په صوبایي حکومت نیوکې وکړې او زیاته یې کړه.
بلکې مروت کې او په باجوړ کې او په بنو کې پولیس یې افکار او دیو زکار او دیو ته ورکول نه انکار کړی او په احتجاج باندې ناست او زه ټول د هاوس وې چې موږ دغه پلیټ حمایت کوو په تور یو سیاسي کارکون د عوامي نشر پارټۍ موږ دغه مطالبات او پلیټ حمایت کوو. زما پولیس به پوز نه دی زما ولس به پوز نه دی. په کار دا چې په دې ډیپیګریشي چې بدمنی جوړه ولې ده بدمنی ختمي کې ولې ده او بدلی شو شوی څنګه با
خو حکومتي غړي ریاض خان د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ټولو مهمو داخله او خارجه معاملاتو واک اختیار د ولسی حکومتونو په لاس کې نه دی، نو ځکه د امنیت په ګډون دا ټول معاملات د خرابېدلو په لوري روان دي.
په هر حکومت کې عمده دغه مقتدر حلقې چې کوم یو څو کسان چې هغه د دې وطن هغه نظام په زنجیرونو کې بند کړی دی، بہر ادارہ کی راغی مداخلت تھی، جوڈیشری راغی تابے دا، بیوروکریسی راغی تابے دا، چکبدی واویا کارا کی پخاری جب پالسے باندے باز شوی پاگے باندے اتکیل عوامو داغی مینڈے احترام شوی زما پخیال دا مثال نشتا پدی وطن کی.
د پاکستان پوز په صوبایي سمنۍ کې په دوی باندې د سیاست او امنیت په برخه کې د لګول شویو تورونو په اړه سر ردی عمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په بیا بیا په سیاست کې د پوز د مداخلت تورونه رد کړي دي.
دا مشال رادیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې په هیواد کې په نامنۍ او سیاسي بې ثباتۍ هله له منځه ځي چې پوز په سیاست کې له مداخلې لاس واخلي او خپلې امنیتي پالیسۍ سمې کړي. که څه هم پوز په وار وار ویلي دي چې په سیاست کې مداخلت نه کوي او امنیت ته ژمن دی، خو زیاتره پوهان د تحریک انصاف له یاد دریځ سره موافقه لري. خو په دوی کې ځینې وایي چې د تحریک انصاف لخوا پر پوز نیوکې د عمران خان د خوشي کولو لپاره دي. البته ځینې بیا وایي کدا ګوند له دغې بیانیې په شا شو نو په ولس کې به محبوبیت له لاسه ورکړي. اسرائیل مومن تفصیل وړاندې کوي.
خون میرا بہ رہا ہے، کیا میرے لوگوں کا خون سفید ہے؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر، آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو، میں خود افغانستان سے بات کروں گا.
دا غږ د خبر پختونخوا د اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور دی چې وایي وینا زما بهیږي د په خبره چې آیا د خلکو یعنی د خبر پختونخوا د ولس وینا سپینه ده. نوموړی په اوس ته په اشاره وایي چې خپلې پالیسۍ په خپل کور کې کېږده او زه په خپله له افغانستان سره خبرې کوم. تر دې یوه ورځ مخکې د سپتمبر په 10مه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یو قرارداد هم منظور شو چې پکې راغلی دی په تیرو دوو کالو کې د ځینو پوځي افسرانو د مداخلت له کبله جمهوریت او ملک ته سخت تاوان رسېدلې او باید دې افسرانو ته سخته نه سخته سزا ورکړل شي. په قرارداد کې د پاکستان تحریک انصاف د رهبر عمران خان د سمدستي خوشي کولو غوښتنه هم شوې. د مردان عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر عبدالشکور وای د امنیت مسله له وفاق سره ده او له افغان طالبانو سره په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو مخه نیولو لپاره خبرې هم یوازې وفاق کولی شي. شکور د سپتمبر په 12مه مشال ډیو ته ویل چې اعلی وزیر داسې بیانونه یوازې د خپلې مشورتیا لپاره ورکوي. نوموړی وایي په قرارداد کې هم یوازې دا راغلي چې له هغو پوځي افسرانو سره دې حساب وشي چې په تیرو دوو کلونو کې یې ملک ته تاوان رسولی. نوموړی وایي باید د دې تورونو هم پلټنې وشي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې پوځ عمران خان په ملاتړ درغلي کړې وه.
شنو تیرو دوو کالو راهسې ولې تیر 15 کاله مخکې ته یو الزام لګېد چې په پاور کې راوستل کېدل، نو هغه کې د ریسټابلیشمنټ او کردار نو هغه دی ولې ونه شي. زما خیال کې په خبره کې حقیقت وی هم نو دانیت ماته په صحیح نه ښکاري.
په اسلام آباد کې کارپو محمد مالک د سپتمبر په 12مه مشال ډیو ته ویل چې د خبر پښتونخوا اسمبلی لخوا په سیاست کې د پوز د مبینه مداخلت د مخنیوي لپاره په منظور شوي قرارداد کې څه نوې خبرې نشته او د دې هدف یوازې اولس توګه کول دي.
جہاں تک قرارداد کا تعلق ہے نا، یہ تو ایک بالکل سیاسی ڈرامہ ہے.
گور ترسوچ دا قرارداد تعلق دی نو دا بیخی سیاسی ڈرامہ ده. زګش په دې قرارداد کې کومې خبرې دي نو هغه لوړاندې په آئین کې موجود دي. آئین وایي چې پوز په سیاست کې مداخلت نشي کولای. دا قرارداد یوازې خلکو ته د شؤون لپاره دی. دوی په قرارداد کې وایي چې پوز سم دی او یوازې څو جرنیلان دي چې د هغوی له وجې حالات خراب دي. نو که تاسو د انقلاب خبرې کوئ نو لمړی خو یې نوم واخلي، او که ته د جرنیلانو نوم اخیستو همت نه لرې نو ته به خاورې انقلاب راولې.
اگر آپ میں جنرلز کا نام لینے کی آپ ہمت نہیں ہے تو انقلاب آپ ہاتھ لائیں گے.
خوب اسلام آباد کی کارپو افتخار مشوانے بیاوائی چپ سیاست کے د مبینہ فوجی مداخلت خلاف د اعلی وزیر علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف بیانیہ جدیدہ. نوموړی په 12 سپتمبر مشال ډیو ته ویل چې پاکستان تحریک انصاف له دې بیانې په شا شو نو په خلکو کې به محبوبیت له لاسه ورکړي.
چې څومره استیبلیشمنت چیلنج کړی
پاکستان تاریخ کې وشاید دومره ځانې چیلنج وړي هغه وجه هم دادا چې د اسټابلیشمنت رول چې کوم دی هغه هم یو ډېر زیات چې کوم دی تاسو منفي رول دی او تقریبا پورا ټوکوري نو د ملک هغه تم هر افیر هر سیکټر تمام افیر چې کوم دی ته پولیټیکل افیر دی اکنامیک افیر دی ډیپلوماټیک افیر دی فارن پالیسی دا هغه ټول چې کوم دی کنه اسټابلیشمنت هغه باندې مکمل کنټرول دی نو عوامي پذیرای کې چې عمران خان ته ملاو دا یا د پی ټی آی ته ملاو دا
بلخو د پېښور پونتون استاد عرفان اشرف وایي چې د پاکستان ترقی انصاف دا دریځ سم دی چې د سیاست او بانو چارو پالیسۍ په ګډون د هیواد په نورو حکومتي چارو کې د پوځ د غیر آئینی مداخلت له کبله په پاکستان کې امنیت خراب دی او سیاسي بې ثباتي ده. خو عرفان وایي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مبینه پوځي مداخلت خلاف قرارداد راوړو هدف عمران خان له جیله خوشې کول دي.
په تو وخت عمران خان کې دی دا هغه لپاره دی د خیبر پښتونخوا ټول وسایل او ټول بیانې دي هغه ټول یو سړي لپاره استعمالوي. د پی ټی آی پالیسی حکومت نه خیبر پختونخوا خلکو ته فائدہ ملےږي نه نور پاکستان خلکو ته. ویل سدا اصولی موقف نه ده.
د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا د حکومتي غړو د ورستۍ تورونو او قرارداد په اړه سند ویلي خو په تیر وختونو کې یې ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي او یوازینی کار یې د امنیت برابرول دي. خو د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د ترقی انصاف غړو په اسلام آباد کې د سپتمبر 8 تر جلسې وروسته د خپل ګوند د ځینو مشرانو د نیولو په لړ کې پر حکومت او پوځ نیوکو ته دوام ورکړی. دغه جلسه د عمران خان د خوشی کولو لپاره شوې وه. پولیس وایي چې د جلسې ګډونوالو د پرامن جلسې د اصولو خلاف ورزي کړې وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د په باجوړ کې د پولیسو د پرلت نن دویمه ورځ د دوی لاغې وروسته پرلت پیل کړی چې په ملاسدګۍ سیمه کې پر پولیو ټیم برید وشو او د پولیسو یو ساتیری او د پولیو یو کارکوونکی پکې ووژل شول. پرلتوال حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. دوی ویلي د پولیو ټیمونو سره د پولیسو ترڅنګ د اف سي او پوځ سرتیري هم موظف کړل شي. دوی خپلو غوښتنو منلو لپاره 15 ورځې مهلت ورکړی دی. بل پلو د باجوړ د پولیسو ضلعي افسر وقاص رفیق رسنوي ته ویلي د پولیسو غوښتنې منل کیږي. نور حال د شنواز ترک زیناورو
د باجوړ پولیس پایانو چارواکو ته د غوښتنو منلو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی. سپایانو او د وړو څوکیو غړو په شریکه غوښتنه کړې. تر ټولو اول د 10 سپتمبر په 11 د نامعلومو وسلوالو په ډزو د وژل شوي پولیس غړي لقمان قاتلین معلوم او گرفتار شي. دوی دا هم ویلي دي چې 15 ورځو کې که غوښتنې ونه منل شوې دوی به مجبور وي چې د پولیو نه بایکاټ اعلان کړي. د یادوړو په مشرۍ پولیس حوالدار زیورامان د باجوړ ښار په کلونۍ کې د پولیسو احتجاجي غونډې سره دغه غوښتنې داسې شریکې کړې.
اول به موږ د لقمان شهید قاتل راکړي چې چا مړ کو ولې مړ کو په څه مړ کو. دویم چې کوم زمونږ غټه مطالبه ده نو چې کوم شهیدان شوي دي د هغو ماشومان برتي کول. بیا درېیمه مطالبه چې زمونږ کومه ده نو مقامي کمی بیچوګانې چې دي لکه حالات تاسو هو چې حالات ټیک نه دي او په غلطو حالاتو کې ته ما ورولې د کور مخې ته مې ته ودرې که نه. نو بیا داسې چل دی لاهې عمل بدلول غواړي چې دا پولیو ډېره ضروري ده. نو دوه کسه به آرمي دوه به اف سي دوه به زما پولیسي په مقامي بیچو کې چې کم دی پاغه کې به پولیو کېږي. د آرمي او د اف سي سره چې آرمي او اف سي نه وه نو موږ به د پولیو نه مکمل بایکاټ دي. ټیک ده انشاءالله. بیا پنځم کومه مطالبه چې دا نو زمونږ د ایمونیشن دا وستاجي زمونږ سره ټوپک شغالې دی یا پردې دی.
تر دغه علاوه دا هم وغوښتل چې د کومو پولیسو د کوم تحصیل سره تعلق وي هم هاغلته دې ورله ډیوټي هم ورکړی شي ځکه هغوی د خپلې سیمې اوران او سم پیژني. یوه بله غوښتنه یې دا هم وکړه چې پولیسو ته دې د خیبر پښتونخوا د پولیسو په شان د نوکرۍ د پیژندنې کارډ ورکړی شي. د باجوړ د پولیسو د غړو په 11 دسمبر د ښار روغتون کې هغه وخت احتجاج اعلان کړ چې کله په ملاسید سالارزو کې نامعلومو وسلوالو یو پولیس غړی لقمان او د هغه سره د پولیو ضد کارکوونکي ابو وریرا په ډزو وویشتل. دواړه مړه شوي وو او مړی ښار باجوړ لوی روغتون ته وروړلی شوي وو. په 12 سپتمبر پولیسو ښار سول کلونۍ کې د پولیسو ضلعي دفتر مخې ته احتجاجي غونډه او یا مظاهره شروع کړه چې پکې دغه غوښتنې مخ ته راوړل شوې. د پولیس غړو نه علاوه د باجوړ سیاسي ډلو هم په حاجي لونګ نومې سیمه کې احتجاجي پرلت پیل کړی. دغلته د باجوړ سیاسي او سماجي ډلو ترڅنګ د ځوانانو تنظیمونه هم ورغلي او دوی غوښتلي دي چې سیمه کې د امنیت پزای کړی شي. د باجوړ یو مدني فعال سید واجد علی شاه هم دغه پر لږ غونډې ته خبرې کړې.
ملګرو امن پتہ شو خبر ناراضی امن پتی ناراضی دبا جوړ چور نشتا کا پیسہ بادیا خنن دینځ سره کا سامان دته نه دی آجه
دبا جوړ د پولیس لخوا د دوی په غوښتنو دبا جوړ د پولیس زلې افسر وقاص رفیق میډیا سره خبرو کې ویلي دغه پولیس غړو ټولې غوښتنې به مني. دا هم ویلی دی چې پولیسو ته ورپېښې ټولې ستونزې به هم هوارې کړي. هغلته د باجوړ د ولس لخوا جوړ شوی پرلت نن په دویمه ورځ هم په حاجي لوان کې دوام لري. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په بنو کې د پولیسو پرلت نن په دویمه ورځ هم دوام لري. دوی وروسته له هغې احتجاجي پرلت پیل کړ چې پرون په ډومیل سیمه کې د پولیسو یو سرتېری د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. پرلت کې ناستو پولیس حکومت ته د خپلو غوښتنو یو لیک لړ هم سپارلی دی. دوی ویلي قاتل دې ونیول شي، د پولیسو کنټرول خونو تڼو ته به پوځي او استخباراتي چارواکي نه ورځي، پولیسو ته اجازه ورکړل شي چې له نیول شوو وسلوالو خپلې پلټنې خپله وکړي او شمېر نورې غوښتنې هم کړې دي. د بنو پولیسو مشر وایي په پرلت کې د ناستو پولیس سرتېرو د مطالبو فهرست ترلاسه کړی دی او وړاندې به یې له اعلی چارواکو سره شریکوي او د مسلې یو حل به راوباسي. له بنو عمر وزیر رپورټ لري.
بنو پولیس لائن مخې ته په احتجاج ناست پولیسو خپلو اعلی چارواکو ته د غوښتنو یو لیست وړاندې کړی او وایي چې احتجاج به تر هغې روان وي تر څو چې غوښتنې منل شوې نه وي. دوی ویلي چې د پولیس سرتېری په وژنه کې ککړ وسلوالو گرفتاري، د پولیسو کنټرول رومز یا تاڼو ته به فوځي او استخباراتي چارواکي نه ورځي، کم وسلوال یا جرم کې ککړ کسان چې پولیس گرفتار کړي پولیس او سی ټی ډي به خپل تفتیش کړي، د دوی په چارو کې به نورو ادارو کسان لاسوهنه نه کړي او داسې نورې مطالبې یې وړاندې کړې. د پولیسو دغه احتجاج وروسته له هغې پیل شو چې پرون د ستمبر په 12مه ډومیل کې وسلوالو یو پولیس سرتېری وواژه. پس پولیسو د هغه جسد سره پرلت پیل کړ. د بنو پولیسو ایس ایچ او عبدالصمد قریشي د غلطه په احتجاج ناس پولیسو ته خپله وینا کې وویل چې خپلو مشرانو ته د مطالبو لیست ورکړي، ټولې مطالبې به ورسره مني، کمیټې ورته ټاکلې تر هغه به ناست وي.
پولیس یونین د بحال شي ایس کیس ما دهشتګرد تخریب کار دا چې ونی وویشت شي انکاونټر وشي او یو صورت وا دغه محکمې ته او دغه ادارې ته راولا کی پولیس چکین سړی گرفتار کی سی ټی ډی او پولیس خپل انویسټیګیټ کوي. کچیر ګناګور وی او بقایدا عدالتي نه موجود دي، عدالت ته مې پېښای ایس کیس ما معلومات وی دي سره نه شیر کوي. دغه ایجنسی ولتا نوې مش په تړې لګې شي، نوې مش په چوکیه لګې وی او چوکیه شه په کالج شه یا چیر پاتې دا دی شه فوجو پرتوی اوه واپس ټاونی ته سي.
د بنو ډویژن پولیسو مشر عمران شاهد پرون د پرلت پیلې دو په وخت د غلطه خبریالانو ته ویلي ول چې د پولیس سرتېری په وژنه کې ککړ وسلوال یې سمدستي په یوه کاروایی کې ووژو. خپل پولیس سرتېرو ته ډاډ ورکوي خو په احتجاج ناس پولیس وایي چې هغه کس سمو د وړاندې له بنو نه د شک په بنیاد نیول شوی و. دوی د اصلي ککړو وسلوالو گرفتاري او سزا غواړي. د احتجاج کوونکو سره د پولیس او ځلې انتظامی چارواکو خبرې روانې دي خو لا په خبرو متفق شوي نه دي. د بنو نفر ته لکی مروت کې د ستمبر 9 نه ورته ډول احتجاج پولیسو پیل کړي او پرون د ستمبر په 12مه بجاوړ کې هم پولیسو د خپلو غوښتنو منلو لپاره په پرلت لاس پورې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د بلوچستان د پښتون مشت سیمو خلک شکایتونه کوي چې په خپلو سیمو کې د سکولونو اسانتیاوې نه لري او یا یې له اوږدې مودې راهیسې سکولونه بند دي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې د بندو سکولونو وجه د استادانو کمی ده. د بلوچستان د تعلیم وزیر راهیلي دورانۍ د سپتمبر په 9 مشال لډیو ته ویلي ول چې د تعلیم د ودې لپاره د بلوچستان حکومت هلې ځلې روانې دي. د هغې په خبره چې شاوخوا 3000 استادان په دې خاطر له نوکریو لرې کړي چې له سکولونو بغیر حاضر ول. د بلوچستان حکومت د 2024 او 2025 مالي کال په بجټ کې د تعلیم لپاره څه د پاسه 1,640 ارب روپۍ ټاکلې دي. نور حال د مشال لډیو خبریال سمت شبنم راکوي.
که څه هم د بلوچستان حکومت وایي چې د تعلیم د ودې لپاره یې هلې ځلې روانې دي، خو بیا هم د صوبې ډېری خلک وایي چې په سیمو کې ډېری ښوونځي یا سکولونه تړلي پاتې دي. له پښین ښار څخه شمال لور ته شاوخوا پر 12 کیلومتر لرې د وت کلي اوسېدونکی عصمت الله اڅکزی د خپل کلي د ښوونځي په اړه مشال لډو ته څه داسې وایي.
زموږ د کلي سکول له 13 کالو راهیسې بند دی او موږ د ډی او صاحب له بار بار خپل شکایتونه راوړي دي، خپل ستونزه ورته بیان کړې د سکول په حواله. خو دا نه د اورېدلې نه عملي کړې ده نه کار پر کړی دی. البته زموږ د سکول بلډینګ هم اوس پر نړېدو دی.
له پښین ښار څخه لرې پرتې غرېزې سیمې توبې کاکړی اوسېدونکي نصیب الله کلیوال کاکړ مشال لډو ټول چې په سیمه کې ډېری ښوونځي تړلي پاتې دي او ښوونکي له ښوونځیو غرېزېر وي. هغه وایي چې په دې اړه د تعلیم ادارې ته په وار وار شکایتونه رسولي خو عمل نه دی ورباندې سوی.
زموږ د توبې او د برشور د ایجوکیشن حالات بالکل نه ونی کې برابر دی. دا اس دی چې دلته کم ایجوکیشن افسران مطلب پر موږ باندې مسلط کیږي. هغه چې راځي دلته ګوره زه مطلب یو سایل ورس مودت شکایت وکړم چې بای زما په سکول کې دونه ډیوټي دي، دا ډیوټي نه کوي، حاضر نه کوي، پلان نه کوي، دوی نمونه د مرزه وکړي په هغه نمو کې بیا دوی په خپل شناخت تعلق ورسره جوړ کړي، لهذا دوی دا غوسره خپل کور ورسره جوړ کړي. هغه په هر شکل چې جوړي شکایت په ماره وړي کور ولې دغه دوی ورسره وکړي. زموږ ایجوکیشن د نجونو سکولونو خو بالکل زموږ په تحصیل کې نسته او چې څه دي مطلب د هغو مطلب ټیچر نسته او هغه چې دي مطلب په وار دي استادان یې په وار دي، لښ په یو وی لښ په بلی لښ په بلی. نو لیا ځا غلا بیا مرته څه گزاره کوي چې سکول خېلې دا چې سکولونه ست تقریبا تر 50 ابوج د مثال زموږ سکولونه بندې مطلب څوک راځي نه.
د پښین د تور شاو سیدونکو ریاض مترین مشالې د ټول چې په بلوچستان کې تعلیمي نظام ځکه ود نه کوي چې ډېرې شوونکې یو استادان په ایوازي شوونکې خپل دنده تر سره کوي چې دا یو غیر قانوني عمل دی.
زموږ د وطن د تعلیمي نظام تر ګردو غټه لوستن زده د چکمه ټیچران نه ویل کو اپارټمنټ کیږي. هغه ایم پی ایل پی ایچ ڈی ولډران ایم ایس سی ولډران نو هغه چې دلته ټیچران واخستل سی په اډران یو سی دی ولار سی په د سی ایس ایس او پی سی ایس او ډاکټری د پاره د دا پاره پر تیاریان لګیس. دلته یو وزیر ټیچران کښېنی چې هغه د میټرک په 3000 او 5000 په کښېنی او دی هلته یو وزیر ټیچران باندې هغه کار کوي دی پر خپل تیاریان لګی. د دې وجه سزمر د تعلیمي نظام مکمل تباس.
د پښین د تعلیمي ادارې مشر محمد زمان ترین په پښین کې تړت سو شونځوی پاړه مشالې ټوتا څه داسې وویل.
بند سکولونه مسله په ګره بلوچستان کې ده. په پښین کې د دې غټه مسله د برشار کې دا ټیم اتیا سکولونه لمشغ باندې دا غټه مسله د ټیچرانو کمبوت دي. زموږ ټیچران ارمیاس موږ یو میټینګ کو ډی اتارټی ورته وای ډیسټریکټ ایجوکیشن اتارټی په نامه یو میټینګ کو په کې موږ 15 کسان استادان ریټایر کو. داغه د وجه دا کمبوت راغلی دی. داغه د وجه دا سکولونه لمشغ باندې ان شاء الله چې دا کم د ایس بی کی ټیچران په دای څو شو کې راځي. دا پروسس زموږ سیکرټری صاحب ډایریکټر صاحب ډیر سپیډ اپ کړی دی. ان شاء الله په دا راکلوم مختصره شو کې ان شاء الله دا پروسس وسی. دا غو د ټیچرانو پر اتاک سره موږ به در ډیر هاده دغه د ټیچرانو چکم بند سکول چکم مسله دا غو ان شاء الله د لاسه وروس.
د تعلیم صوبای وزیر رایلی دورانی مشال لټویلی چې په بلوچستان کې د شونکو کمی ده او د بند شونځو ستونزه هم ستا. دا غیب خبره کوم شونکو چې شونځو ته ناراضي هغه بلدندو ګوش کیږي. هغه ویلي چې تر اوس مهال 3000 هغه شونکو له دندو ایستلي کوم چې له شونځو غیر حاضر وو. د بلوچستان حکومت د 2023 او 2025 مالي کال په بودیجه کې د تعلیم د ودې لپاره 1,640 خال نه ارب روپۍ ټاکلي چې په هغوی کې 1,300 ارب روپۍ د ښوونځیو د جوړولو لپاره ځانګړي سوي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
هم دې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته ورسېدو. د سهار لس نیمې بجې دي. د مشال لډوي مجله به درته وړاندې کوو. خو اول مهم خبرونه. په لکي مروت، بنو او باجوړ کې د پولیسو پارلت نن هم دوام لري. د بنو او باجوړ پولیسو حکومت ته خپلې مطالبې وړاندې کړې دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی غړی عبدالله خان وایي د تحریک انصاف ګوند د هغه دریځ ملاتړ کوي چې پوځ دې په سیاسي او پارلماني چارو کې مداخله خلنه کوي. خو د یاد ګوند مشرانو دغه په وینا په خپل دی ته لاره هواره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وینده ممتاز زهرا بلوس وایي د هیواد بهرنۍ پالیسي د مرکزی حکومت په واک او اختیار کې راځي او دا د پاکستان د حکومت امتیاز دی چې خپل خارجه پالیسي تعقیب کړي. د افغانستان په دایکونډي ولایت کې د سیمه ایزو سرچینو په وینا پرون لږ تر لږه 14,000 ملکي کسان په یو برید کې وژل شوي دي. د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې قبول کړی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل چې هغه به له کاملا هاریس سره په کومه بله انتخاباتي مناظره کې برخه وانخلي. اوس هم د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. دا اونۍ په خبرونه کې اوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت له هنرمندانو سره د مرستو د لړۍ د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. په پیښور کې د مفکورې په نوم یو اداره زده کوونکو ته د تھیټر یا ډرامې کلاسونه شروع کوي. په خوست کې د ټنغر مشاعرې ته سر ورخ کړه کو او د مومندو د یو پیژندل شوي شاعر غزل مومند سره مو مرکه هم درته کړې ده. دا نور مطالب په دې مجله کې اوریدلی شئ. نو بدرګه مو کړئ. پښتانه هنرمندان ډیر کله له کم آمدن، ګرانۍ او اقتصادي مسایلو نه سر ټکوي. دوی هغه څوک دي چې ډیر په مشکله د خپلې سپینې جامې او ټولنیز حیثیت په پام کې له نیولو سره خپلو کورنیو ته ډوډۍ برابروي. د خیبر پښتونخوا حکومت دغو هنرمندانو ته د میاشتنۍ وظیفو د بحالۍ پریکړه کړې ده. دا لړۍ څه وخت مخکې هم تر څه وخته پورې چلیدلې وه، خو بیا ودرېده. اوس چې اوسنی حکومت د دې لړۍ د بیا پیلولو پریکړه کړې ده، له هنر سره تړلي کسان پرې خوښي ښکاره کوي. له خالدې نیاز نه به په دې راپور کې نور تفصیل واورو.
ځوان هنرمند افسر افغان د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده او ویلي دي دې سره به ډېر حقدار هنرمندانو ته مالی ګټې په لاس ورشي. مشال ریډیو سره خبرو کې افسر افغان وی دا انډمنټ فنډ جاری ساتل پکار دي. افسر افغان وایي خیبر پښتونخوا کې 14,000 پوری هنرمندان رجسٹرډ دي. د هنرمندانو معاشي حالات ډیر خراب دي او نامنې د هنرمندانو کار او ژوند باندې نور هم ډیر بد اغیز پرې باسلی دي. باید د دوی مرستې جاري وساتلې شي.
جنگ کده هر چاوي تاوان پکې زما کیږي. په خیبر پښتونخوا کې چې دا څومره هم بدامني جنگونه دي، نو د دې نیغ په نیغه د دې نه چې ډیر څوک اغیزمن شوي دي، نو هغه آرټ یا آرټسټ دي. بیا په دې کې که تاسو زمونږ پیغلې یا مرمنی هنرمندانی وګوري، نو هغه بیخي بیا په کور باندې شي. نو یو طرف ته زمونږ کلتور داسې دی چې آرټ ته داسې موقع نه ملاویږي، بل طرف ته دلته مذهبي سرنګونو ته هم ورکړی شو، نو هغه هم زمونږ د آرټ یا د هنر په مریخ پک دي.
شاز محلیم له 13 کلونو راهسې ډرامو کې کار کولو ترڅنګ د مختلفو پروګرامونو قربتوب هم کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې شاز محلیم اوی د پنجاب هنرمندانو ته چې کوم سہولتونه او د کار کولو موقع ملاویږي، هغې نه د خیبر پښتونخوا هنرمندان محروم دي. دا وایي دلته د کار موقع د نشت برابر دي. یو نشتر حال دی، هغه هم د کال 8 میاشتې بند پروت وي. د صوبایي حکومت د انډمنټ فنډ حواله سره شاز محلیم اوی دا یو ښه ګام دی خو وقتی دی. باید حکومت هنرمندانو لا داسې فائدې ورکړي چې د هغوی د ژوند ستونزې ورسره کمې شي.
د فنکار لپاره د حکومت لپخوانه پلاټ پکار دی. هغه د 3 مرلې ولینی، هغه د 2 نیمې مرلې ولینی، خو چې فنکار لور پې شي. د فنکار لپاره، د فنکار د بچی لپاره سکول کې مفت تعلیم پکار دی. د فنکار لپاره دغه لپاره وظیفه پکار ده چې هغه هر میاشت هغه ته ملاویږي او هغه ته پکور دننه هغه فنکاران ته چې کوم خلک د کټ نه نشي پاسې دي، کوم فنکار زما مازور شوی دی، دا کوم فنکار زما کار نه کوي غي لپاره.
د خیبر پښتونخوا هنري ټولنې مشر او سندرغاړي ډاکټر راشد خان وایي که څه هم انډمنټ فنډ د حکومت یو ښه ګام دی، ولی پکار ده حکومت د هنرمندانو دپاره معاشي منصوبي روباسي چې دوی په خپلو خپو ودرېږي ځکه چې ډېر هنرمندان بهر هیوادونو ته روان دي. راشد خان وایي د میوزیک سټریټ غوښتنه دوی کلونو راهیسې کوي ولې دې ته پاملرنه نه کیږي.
تیرو داتو نلس کال موږ دی یو چې موږ ته یو میوزیک سټریټ په کار چلتا ول خو فنکار چې دلته غد سکیورټي وي دا یو ځای وي خپل فن او هنر په اسانه سره او په کلاوز سره کوي داسې یو ځای په کار دی متبل دې په درځ روزګار مواقع او د پرفارمنس دې کوم خپل پرفارمنس ته چې هغه دی عوامو ته پېښ کی او هغه کې هغه موعظه واخلي دغه منصبي په کار دی چې په مخ کې وروړي دا به دې حکومت دې غټ کردار وي.
بلخو د خیبر پښتونخوا د سیلګری او کلتور محکمې ډیپټي میډیا مینیجر سعد بن اویس وای انډومین فنډ فارم د کلچر اینڈ ټوریزم ویب پاڼه باندې موجود دی چرته چې ډاونلوډ کېدی شي او د سپتمبر 23 نیټې پورې د ډاک په ذریعه د کلچر اینڈ ټوریزم دفتر په پتا راستولې کېدی شي. د یو سوال په جواب کې دوی اوی چې څومره هم حقدار هنرمندان وي هغوی ته به د فنډ نه مالی مرستې ورکولې شي.
مقصد هم دا دی چې کوم زموږ د خیبر پښتونخوا فنکاران دي هغې د کلچر لپاره ډېر خدمات دي سګیسم طرف نه حکومتي و تا فائنانشلی دا کې مولا سپورټ وکړو دې کې زیات تر داسي چې هغه غریب بیمار شي یا آخري وخت نو هغه کې بیا ډېر سخت وخت تیري نو هغه لپاره دا حکومت دا دوباره انیشیټیو اخیستی دی.
یاد دی وی سو کال وړاندې هم خیبر پښتونخوا حکومت د 1500 هنرمندانو لپاره میاشتنی وظیفې شروع کړې وي چې تر مخه به دوی ته 1500 روپۍ امداد ملاوي دو ولې هغه بیا بند کړې شو چې ځکه هنرمندانو احتجاجونه کړي وو او د دې د بحالۍ غوښتنې کولې. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پښتونخوا خاوره خدای پاک ته هنر له زاویې مالاماله پیدا کړې ده. دلته پیدا شوي هنرمندان د نړۍ د سینما پر پرده راج کوي. په پیښور کې د مفکورې په نوم یوه غیر دولتي اداره له تیر څه مهاله د هنر د بیلابیلو څانګو د ودې لپاره کار کوي. دا ځل دوی ځوانانو او پیغلو ته د تیاتر یا ډرامو په حواله د زده کړو د کلاسونو د پیلولو ګام اخیستل غواړي. زما همکار شاهین بنیری په دې اړه د مفکورې له مشر حیات روغانی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې ګام د اخیستو تر شا یې موخه څه ده. راځئ دا مرکه واورو.
چې د خپلو هنرونو تر لارې د ترهګرۍ مخنیوی هم کیدی شي او چې کومې زموږ ټولنیزې بدې دي هغه هم ساحو کیدی شي. په دې دغه کې زموږ سره خو داسې دي چې د دې زموږ د پښتو کوم فلم دی کوم ډرامه ده هغه د یو خاص سرکاري زموږ لاندې هم وي د فنډینګ چې کوم شرایط وي د هغې د لاسه هم اکثر خلک هغه بنیادی مسلو ته اپروچ نشي کولی. زموږ غوښتل چې موږ درې ورځې څلور ورځې یو داسې وکړو چې ماشومان په هغه کې آیډینټیفای کړي ځوانان او پیغلې چې زموږ ستونزې دي بیا د دغې ستونزو سره متعلقه اړونده کیسې راواخلي او دغه کیسونه تیټر ولیکي نو هغوی ته د تیټر د لیکلو تکنیک چې کوم دی کوم هنر چې دی چې هغه ورته وښودلی شي او بیا د هغې د هدایاتو د هغې د پیشکش د اداکاری او دغه د مارکیټینګ لارې ورته وښودلی شي او دا به درې ورځې مسلسل وي پنځه ګنټې کلاسونه به وي د دې سند به ورته کېږي او موږ د ډرامې د لیکلو د ډرامې د هدایاتو او د ډرامې د اداکاری ډېرو نوموړو خلکو ته وینا کړې ده درخواست مو ورته کړې ده هغوی ښه کړي دي او دوه کسان دي داسې دغه کړي دي چې هغوی د مارکیټینګ سره اړوند دي او هغوی په دې باندې پیلي
روغانی صاحب چې په دې تھیټر دې سکول کې دې زده کړو په دې بهیر کې سوک سوک برخه اخستی شي او دا برخه غستو طریقه کار سره
زیات پکې ځوان سپیل راشي خو نور هر عمر خو په دې شي د ار جنس خلک راتلی شي ار څوک راتلی شي نو ګوګل فارم دې دی لپاره
دا زده کون کې دلته راځي دا ځوانان دا جنکه او دی داس د کړي کوي نو دی بل د سیس د کوي دا بیا دی په ژوند کې عملی ژوند کې څنګه په کار راتلی شي
دا سی ټیکنیک غزوانان د کی جاوی پر اسن کې وخت کې مختص پر د هاوس کې شي ایڈورټایزمنت ایجنسیانو ته شي او وی د کنټینټ رائټینګ طرف ته شي او وی د دې سینما او د هیټ طرف ته شي او خپل یوټیوب چینل سره لارې کوم دي نو خپل باضابطه یو اداره جوړول شي د پروډکشن هاوسز جوړول شي.
د مفکورې ادارې مشر حیات روغانی او چې د شاهین بنیري پوښتنې ځوابولې. اوس ورزو خوستا هلته څو ورځې وړاندې د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزې په سیمه کې ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. یاد مشاعره چې د ځایي ځوانانو فرهنګ پالو په نوښت بلل شوې وه، د خوست سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځنو پیژندل شوو شاعرانو او فرهنګ پالو هم برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو دا ډول لویې مشاعرې، ادبي ناستې او بنډارونه د خلکو په یووالي او نړیوالو ته د پښتنو د سوله ییز او بشرپاله سوچ او فکر په رسولو کې مهم وبلل. په ټنغر مشاعرې زموږ همکار نجیب الله لوخیل رپورټ چمتو کړی چې د یو ځایي شاعر په ترنم پیلېږي.
دا د پکتیا د یو ځوان شاعر سید الله زهین په غږ کې ترنم دی چې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د ټنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې وړاندې کاوه. یاد مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د همدې سیمې د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه، د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان، د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمیر نور ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلي میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران مشال راډیو ته وویل پښتانه د ادب مینوال دي او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډیره زیاته ده.
د دومره زیات ولسونو یو ځای کول، د راجمع کول، راټولول، دا دی یو ډیر غټ ځواک کار ده. څومره چې موږ د کلو خواته ځو، موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مایندي، په کلتور مایندي، په فولکلور مایندي، هغوی په داسې میلو مایندي چې داسې په غریزو له کلي ولغنه لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي، مشاعرې جوړي. د موږ غوندې څوک له کابل
د پکتیا څخه ورغلی شاعر طاهر افغان د خوستیو فرهنګیانو دا ډول لوی برنامې اغیزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغسې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ، کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وښي. او په نورو ولایتونو باندې هم داسې غږ کوم چې دغسې غټ غټ پروګرامونه جوړ کړي چې تر څو موږ خپل کلتور، خپلې ژبې ته وده ورکړو د شعر او د ادب.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعره ګډونوالو ته په خبرو کې وویل د دې ولایت یو ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامې په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي ده او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنغر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کیږي.
د ټنغر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالاتو څخه خپل تاثر په شعر کې داسې بیان کړ:
ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانه غواړي، ولس مزل سره د ټول زمانه غواړي، دا د سندونو، ابشارونو، ګلدرو وطن دی، دا وطن شوخه 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 ترانه غواړي، او دلته به ډېر خلک غږېږي، غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واورې دې مانې مې د شعر داسې نه وې، نورې هم شته که څوک یې بل رقمانې غواړي.
ځایي شاعر مولادین تسل بیا د ټنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل:
غېږه کې د شور او ولولې ښکاري ټنغره، نن بیا د لمستې نه سترګې سرې ښکاري ټنغره، د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي، لمنې د لورایه تکې شنې ښکاري ټنغره، چې تا څه کوډي کړي دي که دا د دوی همت دی، ځوانان ټول لکه ورونه د ورځې ښکاري ټنغره، خیخی او باور کړه او خپل سیوری پر پرزو کړه د خوک جانان په زړه کې افسانه ښکاری ټنګره چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي په خوله کې د میانو زمزمې ښکاری ټنګره.
د ټنګر مشاعرې په شعرونو کې د مینې دوستۍ وصال فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه. ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل.
کله کله له یو چا سړی خفه شي ته به وایې له دنیا سړی خفه شي یاره نن خو مواده د ملاقات وه یاره لرې که سبا سړی خفه شي. څو نور بیتونه دي چې سړی ورکېږي مزه خیر دی که کېږي مزه ګوره ما ګل راوړی دغه وچېږي مزه که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمېږي مزه.
په ژوند کې چې تارونه او نغمې نوي کاروانه ته څه وایې پیکبه ورځې شپې نوي کاروانه. د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې عابد زدران د پیر محمد کاروان دا کلام حاضرینو ته ترنم کړ.
په ژوند کې چې تارونه او نغمې نوي کاروانه په ژوند کې چې تارونه او نغمې نوي کاروانه تڅوای پیکبا ورځ شپې نوی کاروانا تڅوای پیکبا ورځ شپې نوی کاروانا ژوند کې چتارونه او نغمې نوی کاروانا.
په ټنګر مشاعره کې میرمنو شاعرانو ګډون نه وکړ خو موږ درته د پښتو ژبې د ویزوانې شاعرې ملالې کلیوالې شعرونه وړاندې کوو. دا شیرونه نوموړی د توري لستورو آنلاین مشاعرې پر مهال اورولې ول.
السلامونه درنښت ټول ته هیله ده شروع جوړ او خوشاله به اوسئ. غزل لسه دی چې وای لکه شیندلې مړی هار نه رالوېدلې یم لکه شیندلې مړی هار نه رالوېدلې یم پات خدای زده کومو طرفونو ته بیا وړی یم بیرته راتګ به مې وي سخت په نابلده ښار کې بیرته راتګ به مې وي سخت په نابلده ښار کې په نامعلومو لارو ډېره لرې تللی یم په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه تاند غوټۍ ومه بېرخت بې وخته ژړېدلی یم تاند غوټۍ ومه بې وخته رژېدلی یم او خفګانې دانه دی چې بېله یې له څنګه یم خفګانې دانه دی چې بېله یې له څنګه یم خفه په دې دی لکه لوبه یې بایللې یم. بهر به سپینې واورې اورې لکه ستا بې روخي بهر به سپینې واورې اورې لکه ستا بې روخي زه به لمبو د خپلې مینې سوځولې یم او وروستی باید داسې دی چې اوس لکه تیزه سیلۍ راشه سرګردانه مې کړه اوس لکه تیزه سیلۍ راشه سرګردانه مې کړه وخت لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلې یم لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلې یم.
دا وه ملاله کلیواله. اوس ورځو مومندو ته. هلته د مشال لډیو خبریال شهنواز ترکزی له وتلې شاعر غزل مومند سره مرکه کړې ده. غزل مومند که څه هم دیني زده کړې کړې دي خو له دنیاوي علومو هم خبر ده. ادبیات یې د شوق له مخې لوستي او په خیبر پښتونخوا کې هغو محفلونو ته ځان رسولی دی چېرته چې د ادب شمې بلې شوې دي. تاسو د دې مرکې اورېدو ته رابولم.
عصري تعلیم مې دولسم ټولګي پورې دی او دینی تعلیم مې غالباً چې درې څلور تخصصات کړي دي. تخصص په فقه کې او په حدیثو کې په لغاتو کې او په دې جدید روزګار چې کوم دی بینکینګ انشورنس وغیرہ په دې سیزنو کې او د مومندو ادبي مومند ادبي ټولنې غړې ما یو ادنا غړې ما او دلته زده کړې کوم او تر دې دمه هم دلته یم.
تاسو نو به خلک ډېره تمه ده کوي چې شاید تاسو به نعتونه موږ دپاره لیکئ او داسې به وي که نه که څنګه؟
ولا نعت ډېر ګران دی. څو وارې مې هڅه کړې ده بلکې تجربې مې هم کړې دي خو نه چې څنګه لیکل غواړي هغه پسې د مانه ونه کړی شو چې زه ولیکم. بیا هم تر دې دمه زه په دې کوشش کې یم چې زه به چرته ښه نعت لیکم خو واقع چې نت لیکل ډیر به انتهایی ګران دي، نو مانا غسی نه دی لیکل شوی څنګه چې زما دغه ښکاري هغه ظاهري ډانچه ښکاري چې دا به صرف نعتونه لیکي، نو هغه سمې ونه کړی شو.
زمونږ اورېدونکو ته یو غزل وړاندې کړه چې هغې د غزل هم خبر شي، نو د هغې وروسته به بیا سب نورې پوښتنې به در سره کوو.
غزل دی، مطلب دا چې نه سلام وک نو درې د شی برا سره، نه سلام وک نو درې د شی برا سره، د خدای بنده چرته لیدلې و چم برا سره، او زه د مات شوی سر قصه په غوڅه جبه کوم، زه د مات شوی سر قصه په غوڅه جبه کوم، باید چې بل تر سهار ویډي و را سره، او څومره لری د خپل مین د زورولو هنر، تیر مازیګر راشي او بیا نه کوي شپه را سره، او لجنګ پس خپلو زخمونو ملامت کړمه، لجنګ پس خپلو زخمونو ملامت کړمه، او کاش چې نیزه نه وي په غاړه وي تبله را سره، لجنګ پس خپلو زخمونو ملامت کړمه، کاش چې نیزه نه وي په غاړه وي تبله را سره، او چرته به وړي د رژېدلو دیوالونو خاوري، څومره بزی هوا په زړه زړه کې کګه را سره، او غزل زو سن پر زکه بدنامو مشي، د کلی ټولو خلکو ماته و پرده را سره،
د کلی ټولو خلکو ماته و پرده را سره. دغه خلکو کې خدای دې وکړي چې ډیر ښه شاعران راشي، کته سره تل ملګری شي. خو دمو په دلته د چې کوم تاسو ټوله نشته، دا زموږ کله کوشش کړی چې په دې ځینو ځینو کورونو کې زمونږ پخوا په ودونو کې کوم موږ وګورو زنانه داسې یو سندرې او ټپه وو چې سړی ورته حیران شي. تو شاعرانو زنانه چې کومې دي داغې درښکاره کول لپاره داسې زمونږ ټولنه خو سپور بس نه وي کړي کنه، چې یاره پته ولګېد د شاعران څومره دي، او که داغې داسې یو تنظیم په یو څه ډول باندې په خپلو کې جوړ شي.
د بد مرغه موږ د پښتنو د زنانو په حواله باندې موږ لږ سخت مزاج هم وي، او زنانه هم زمونږ هغه سي زمونږ د مزاج د وجې، یعنی زمونږ هغه روب او غوسه هغوی ته ښکاري، نو هغه سي اظهار مافي ضمیر نشي کولی څنګه چې د هغوی لپاره پکار دی. یعنې موږ به دا ووایي چې په زنانو کې هم غزل لیکونکي هم زیات شته، چاربیتې لیکونکي هم شته، او ټپه خو زه به دا وایم چې دا د هغوی ذاتي په خټه کې اخکلی شوی صنف دی. نو هغوی که وغواړي په هره موضوع باندې یا په خپل ار درد او تکلیف خوشحالۍ باندې د هرې زنانې څه مخصوص ټپې داسې شته دی چې د ورونو په ودونو کې او د خویندو په ودونو کې او یا د کلي ولس په نورو ودونو کې د هغوی د خلو نه هغسې اظهار شوی دی چې هغه اوس هم هغه د وړوکوالي دور دی، یا داسې څوک دي چې د هغوی سره د ناستې پاستې دغه دي، نو هغوی ته اوس هم دغه یاد دي دغه داستانونه. خو بس زمونږ هغه مزاج داسې دی چې هغه سې مونږ راښکاره نه کړلی شولو د هغوی هغه صلاحیتونه څنګه چې په کار دي. خو بیا هم پښتانه اوس د مخکې دور په نسبت باندې ډیر تعلیم یافته کیږي او باشعوره کیږي، نو ډیرې هڅې اوس روانې دي. موږ وینو خاص کر په دې د سوشل میډیا باندې د زنانه او تنظیمونه او پاغي کې د شعر او شاعرۍ جذبي او پاغي کې د نورو د قامي لیکلو سیاسي لیکلو او د غرنګي د دینی لیکلو هغه صلاحیتونه، نو ډیر ورسره خوشحالي او امید دی چې آینده کې همدغه تحریکونه نورم مخ په وړاندې لاړ شي.
دغه شعر مخکې خو به زیاتره دغه رومان شعر زیاته، اوس پکې د وطن سندرې هم خلک وایي، وطني حالات هم لیکل پکار دي چې تاریخ پاتې شي که څنګه. او بیا که یو څوک راځي نو هغې ته ستاسو ته کوم یو شعر یا کوم هغه لاره خوښوئ چې په هغه لاره باندې لاړ شي؟
زه به دا ویم چې شعر دا د درد یو نامه ده، د احساس یو نامه ده. که دغه درد تا ته په حقیقي عشق کې میلاو شي، بیا د هغې اظهار هغه کیږي چې کوم ستا په ضمیر کې دننه وي، او یا په مصنوعي عشق کې یعنی دنیاوي کوم دغه کې راشي، نو په هغې کې هم د تانه به اظهار هغه سي کیږي. او که د وطن درد هغه ستا په سینه او په زړه باندې هغه زخم ولګي، د هغې هم هغه سي اظهار کیږي کوم چې مطلب ستا په ضمیر کې د هغې آواز وي. نو زمه چې دا ډیر سیزونه دا سیدی چې دا د شاعر تر ډیره حد په اختیار کې هم نه وي چې هغه وایي چې زبکی نه مو زب خامخا د وطن پاک لسلی کوم، او کبي هغه سیولي کې نو هغه ته موږ هغه سی معیاري شاعری هم نشو ویلې، ولی چې دا هغه مصنوعي شاعری دا کم متشاعری ورته موږ ویل کی او دا هغه سیز دی.
دغه چې کله د شاعری شروع کول نو په مدرسه کې درته استاد سره نه ویل چې دا د بس شروع کړل، ځکه چې بعضی ټیم کې بعضی خلک په دې شنه باندې سي ورته وای چیر دا کلیکل کین یا به صرف
په کوم زینو کې چې سوق داسې نه پاتې شوی چې دا غینه پورا سره غیستې نو دا غزه تصویر غسی نشي غیستې څنګه چې وی هغه تصویر مونږ د دې مدرسو والا چې کوم خلک یې نو مونږ به ویل چې را د یونیورسيټي نشي دی دلته چې سړی لاړ شي نو مونږ به یو خپل تصویر جوړ کړو چې د سیاسي ماحول وي به به د یونیورسيټي والا او د نور خلکو د مدرسې په والا دغه تصویر جوړ کړو چې را دلته مطلب هغه سي تصویر چې څنګه حقیقت کې هغه سي یو یا بنو خدای هغه به یو خپل تصویر نو عام طور بار نه د مدرسې د سخکاری چې را دلته به د شعر او د ادب د ذوق والا خلک کم یو مخالفت به هم کوي نو زبداوی مې چې مونږ ته په مدرسه کې چې څومره ادب پڑھاویږي نو پاغي کې غالبا چې په دوه وړو خونو باندې ډیر کار شوی دی مونږ ته چې ډیر ادب پڑھاویږي هغه رومانی ادب دی او یا تاریخی ادب دی دا مونږ ته پڑھاویږي نو به چې څوک رومانی شعر لیکي یا تاریخی شعر لیکي هغه ډیر زیات دا دور کوي نو الته مدرسه کې خو چې کله سړی خپلو کې شي نو هغه ماحول ما غسینی شي څنګه چې مونږ بار ته نو خپلو کې خو سنورې خاصی ګپ یې هم لرو نو خپلو کې مونږ غواړو چې لکه مونږ ته څوک رومانی شعر ووایي او دا غینا غسی خوند واخلو او د مدرسې خلک ډیر زیات د شعر په حواله ډیر سنجیده دي او ډیر زیات یې خوښوي زه هم چې ما ته داسې یو ملا یو عالم راته نه دی معلوم یو مفتي صاحب مولي صاحب راته نه دی معلوم چې هغه له به یا شعر نه ورځي یا به د شعر شوق نه لري خو د هغوی لاس تر دې دمه صرف یا د عربي شعرونو ته رسېدلې یا د پارسۍ شعرونو ته رسېدلې او یا که پښتو کې رسېدلې نو حضرت رحمان بابا شعرونو ته رسېدلې نو هغه په تقریرونو کې هم وایي په خطبو کې هم وایي او په په شوق باندې که چرته دا د دې نور خلکو شیرونه غوي ته ور ورسېدل نو د دې نه بم مخوانړې دا بم دغه سی وی لکه څنګه چې دا غي حق ادا کړي
تاسو نه مننه کوم خو دا اخر نه کړم غوړې دن کو ته خپل یو خوندور او خسته شیر وي چې هغه ته خوند مو اخلي او بس به بم دغه اخر نه شی بین
د غزل مطلب دی چې زړه لکه شمه څنګه یو سم تر شا در پسې ته زلپ مس پړه چې نه درځي هوا در پسې او د مایوسۍ څپو د تانه دومره لري اوړم ترا سره یو بیا هم کوم جړا در پسې او خپلې ایرې مې هم در باد کړې دی لم د سره دا سرمایه و او دا هم دی وی ویړیا در پسې او تڼا کې پخې مې ستا د کلی په کوڅو کې پاتې زخمی سینه د دا به و هم بیا در پسې او په بیروخۍ دی مقدس احتجاج داسې کوم چې تا تن کوي او زنه کوم لا در پسې مننه په بیروخۍ دی مقدس احتجاج داسې کوم چې تا تن کوي او زنه کوم لا در پسې او غزل واړه مینان دي زاهدان صاحبان غزل واړه مینان دي زاهدان صاحبان خود تومت لډار نه کوي جړا در پسې
تاسو نه ډیر زیاته
مننه مننه
د مومندو خوږژبه شاعر غزل مومندو چې د مشال رادیو همکار شهنواز ترکزی ورسره خبرې کړې وې له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنه پای ته رسیږي خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خا د آباد وسې
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
مشال راديو د واتس اپ چینل لینک لملګرو سره هم شریک کړئ.